ماسپخین 2 بجې دی زموږ غږ لازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادې رادیو 2 ساعته خبرونې د مازیګر تر 4 بجو پورې دی. ولایت په ولایت د اونیس پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شیبو کې به اسمت څاروان زما همکار د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې وي. په دې خبرونه کې به د کونړ ولایت د ستونزو په اړه خبرې اترې او بحثونه کېږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خوله هر څه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 14 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې وایي چې خلیلزاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي هیله مند دی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لویه پوځي اډه د دې ډلې د وروستۍ حملې له کبله یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په بګرام کې د چهارشنبې ورځې د برید په اړه طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته ځواب ویلی شي. نو د دې لپاره چې پر دې مهمه موضوع له خپلو مشرانو سره مشورې وکړي په خبرو کې لاند ځان راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي اویان ساحل شاهین پر ټویټر لیکلی چې پرون مازدیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچیانو له خلیلزاد سره وکتل او پر دې موافقه وکړه چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 14 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادۍ رادیو ته وویل دا ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان و چې د جغتو غزنی پر لویه لاره د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېده.
لس تنه ملکی کسان د څلورو ښځو او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي او شپږ تنه نور ملکی کسان د دریو میرمنو او ښځو په ګډون ټپیان شوي دي چې دمګړې د غزنی په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوګیاڼې ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی و یو ماشوم ووژل شو او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شول. د پولیسو درې سرتیری نن په هرات کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحه گرد و غبار شدید حاکم بود
نن سهار کله چې په سیمه کې شدید لړه و موټرسایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې یو ساتنمن او دوه سرتیری پکې شهیدان شول. د ښاغلي فرهاد په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی دی خو امنیتي ادارې لټون کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا شخص نه دی منلی. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. دا بریالیتوب به صدر اعظم بوریس جانسن ته پوره ځواک ورکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د جانسن ګوند تر اوسه د پارلمان له 650 څوکیو څخه 346 ګټلي چې دته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. خو کارګر ګوند چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اصولو د بیا خبرو او بیا ځلې ټول پوښتنې پلوي دی تر اوسه یې 202 څوکۍ خپلې کړي دي. د سکاتلند ملي ګوند تر اوسه په دې انتخاباتو کې 46 څوکۍ حساب شوي او لیبرال دیموکراتانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی خاروال جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او د تیرزامې په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا برگزیت به عملي کوي. له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو لپاره د جنوري 1.3 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی. په تاجکستان کې یوې محکمې د دوشنبه په یوه زندان کې د می د میاشتې په حسابونو کې د ونډې اخیستو له کبله 28 کسان د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1999 کلونو ترمنځ د حبس د بیلابیلو دورو سزا ورکړل شوې ده. په می میاشت کې د پلازمینې دوشنبه په 15 کیلومتره کې د وحدت ولسوالۍ په زندان کې بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د درېو سیاستوالو په ګډون 9 تنه بندیان ووژل شول. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شاهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې ټانکر اور واخیست. شاهواني وایي چې ډیری مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشیا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړی ده. کونړ د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو او د غرج د خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت ده. دا ولایت 15,500 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. په دې خبرونه کې د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل بیدار مو میلمه ده. محمد ګل بیدار مو میلمه ده او له تاسو اوریدونکو څخه هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې لارې پیغامونه راوستوي که د کونړ په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ نو راوایستوي. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلانوم. په مستقیم ډول کولای شئ زموږ له میلمه د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنې وکړئ. که انټرنیټ لرئ د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. لومړی ښاغلی بیدار ته هرکلی وایم. بیدار صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده.
تاسو له هم نړۍ مننه چې تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کونړ کې نن سبا امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په تېره بیا دا پوښتنه یو شمېر افغانانو ته په دې خاطر هم زیاته د توجه وړ ده. هغه دا ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش وځپل شو، لیکن ویل کېږي چې دې ډلې اوس په کونړ کې ځالې پیدا کړي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په سطحه باندې کونړ امنیتي وضعیت زه ټول هیوادوالو ته یو نمونه اعلانوم چې الحمدلله امنیتي وضعیت دلته کاملا مخکم ښه و او وخت په وخت باندې مخ په ښه کېدو باندې دی. دا په دې معنی چې زموږ 15 ولسوالۍ دي، زموږ ټولې اوږدې او غځېدلې لارې خلاصې دي. عام خلک، نظامي او ملکي دولتي ادارات دوی هم تلی شي په دغه لارو باندې عبور او مرور وکړي. او همدارنګه د 1500 اویا مکتبونو شاوخوا ټول مکاتب مخلاص دي او ټول کلینیکونه مخلاص دي. د هیڅ نوې انکشافي پروژې په وړاندې زموږ خنډ وجود نه لري. نو ګرچه وخت په وخت باندې کله کله د امنیتي قواو سره په مقابل کې تهدید او هغه موجود وي مګر خوشبختانه چې وضعیت ښه دی.
بله صاحب، تاسو ول چې ټول ولسوالۍ ته لارې خلاصې دي او په ټول ولسوالۍ کې امنیت دی، خو ویل کېږي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونو کې خو امنیت شته، لیکن په شاوخوا سیمو کې بیا وضعیت خراب دی. په دې اړه څه وایست؟
نو دې کې شک نشته چې دلته طالبان، القاعده، حزب تحریر او داعش مختلف ډلې ترورستي ډلې موجود دي. کلل خو یو جنگلزار او غرهیز ولایت دی او په لرو منطقو کې په ځنګلونو کې دوی پراته دي. دې کې شک نشته په اطرافو کې ذهني امنیت ښه نه دی، خراب دی. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي، آباد یې کلي، اکثره قریې او همدارنګه مکاتب، کلینیکونه، د بسازۍ ټولې پروژې د دوی په مقابل کې خنډ نشته. او خپله د کنړ د خلکو قومي جوړښت دلته وجود لري. خلک له حکومت سره ښه همکار دي. محلي پولیسو، محلي اردو دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او خلک ترې رضایت لري. نو دغه یو نیم تهدید چې موجود دی اکثره په غرایزو یا د ډیورنډ په صفري نقاطو کې چې 1.2 کیلومتره موږ له پاکستان سره سرحد لرو او تقریبا 4 موټر دی، موټر لارې لګوي سره لرو، 2 پیادرو له پاکستان سره لرو. خو د دې ټولو ناهنجاریو باوجود، مشکلاتو باوجود، موږ کولای شو چې نسبتا ډاډمن امنیت خپلو هیوادوالو ته مخې ته کېږدو انشاءالله او دا وضعیت وخورو ورو مخپخې کېدو.
د کونړ په اړه چې موږ هر وخت خبرونه لرلې ده، نو د کونړ د اوسیدونکو یو لوی شکایت له لارو وي، وایي سړکونه خراب دي، پاخه شوي نه دي. په دې برخه کې څه کار شوی دی؟
دې دا شکایت هم لري تر یو حده پورې په ځای دی. دلته هغه وخت چې د اطلاعاتو قواوې وي، پی آر ټي او، دوی دیواته د هیوادوالو لپاره او د خپل ځان د امنیت په خاطره باندې اکثره ولسوالیو ته دغه درېیمه درجه سړک چې ډی بي سي ورته وایي دغه یې اچولي وو. وضعیت ښه وو، خو اوس 15 کاله د دوی د راوتلي تقریبا 2014 چې اخواته چې دوی وتلي دي. فوایدې عامې هم د دې لپاره، د دې د ترمیماتو لپاره کافي پیسې نه درلودې. نو واکسان یو څه اندازه سړکونه بېرته تخریب شوي دي. خو موږ هڅه کړې ده چې د دوی د ترمیم په خاطر باندې د مرکزي ادارې سره متماس نیولی ده. همېشه مو بودیجه راغوښتې ده، یو څه په ترمیماتو باندې ولګیا یو، یو څه اندازه ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به وکولای شو چې دغه ترمیم کړو. یو څه سړکونه تر اوسه رښتیا هم خام دي چې یو له هغې نه د نورستان کونړ لوی سړک دی چې مخکې کلونو کې 4% دې سړک بودیجه منظور شوه، اما د امنیتي تهدیداتو په خاطر باندې هغه پروژه به بېرته کنسل شوه. او اوس خوشبختانه د نورستان نه چارې را روانې دي مخ په کونړ باندې، او د کونړ نه هم انشاءالله شروع کیږي په راتلونکي نوي کال کې دا سړک به پوښ.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې قدرمنو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون را وکي او د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنې وکړي، ستاسو یو شمېر پوښتنې چې د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې مو راستولې دي، دا له ښاغلي بیدار سره شریکوم. ډاکټر صاحب بیدار، یو اوریدونکی مو جعفری وایي د کونړ ځنګلونه اوس هم د پخوا په شان بدریغه وهل کیږي او قاچاق کیږي. بل اوریدونکی احسان الله بارکزی د هلمند ولایت لیکي وای آی په کونړ اوس هم د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کیږي او کنه؟
بله، وان اورید ځنګلونه خو په خو هغه وخت چې دلته ډیر مشکلات و، البته د مجاهدینو د حکومت په وخت کې، طالبانو د حکومت په وخت کې چې عمومي لارې له پاکستان سره خلاصې وي، په هغه وخت کې ډیر غوال شوي دي. او وروسته د نوې ادارې پر اتلو سره هر لرګي، حتی دروازه او کړکۍ چې د کومل لګي جوړ شوي، نو دا موږ قاچاق کړلای. په دې اړوند مو په لسګونو خلک نیولې دي. اوس هم پتا چې د کومل مابس په سر وخت کار کوي. 50% بندیان د همدغې ځنګلونو او د دغو لرګیو د انتقال له یو ولایت نه بل ته په همدې اړوند باندې دوی بندیان دي. نو موږ د ځنګلونو د وهلو په ارتباط محلي اداره ډېره مصممه ده، هېڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې ځنګل ووهي، او هم دا لرګي پاکستان ته او یا نور همجوار ولایتونو ته قاچاق کی. موږ دا ساتلي دي تر اوسه، او تعهد خلکو سره، له هېوادوالو سره دا ده چې
ځنګل چې دی دا حیات دی ژوند دی د افغانانو لپاره دا بساتو هڅه وکړو چې طبي ځنګلونه هم رامنځته کړو. په دې معنی چې د کنل د سیند د مهار غټه پروژه چې تقریبا 50 کیلومتر د سیند دواړه غاړو ته د بولډروال باندې چې 10 میلیونه ډالر کېږي په کاري عملا روان دی او د دې له کبله 5200 هکتاره ځمکه په لاس راځي او دغه ځمکه به موږ طبي ځنګلونه چې سپیدار توت یا همدارنګه نور طبي بوټي چې د خلکو ضرورت او اړتیا په اخر کې پوره کړي او فشار په طبي ځنګلونو باندې کم کړي نو دې ته هم مصمم یو. د احسان الله ورور په پښتنه په جواب کې وویل چې د پاکستان دا کې بریدونه اوس هم ادامه لري خو اوس یو څه د نور خلکو سره عادت شوي دي ډېرې چیغې نه وهي او څه خلک صفري نقطه د نقطو ته ډېر نږدې پراته دي خوا ته راکړه شوي دي یو څه به د پاکستان دا ګولۍ هم نورې یا به کمې شوي وي او یا به اقتصادي ضربه ورته وارد شوي خو د پخوا په نسبت باندې دا راکټي بریدونه د دوی اوس کم شوي دي او تلفات هم کم دي او حتی کله چې څو نقطې دي راواوړي کله کله موږ هم په مقابل کې همېشه خپل عمل کوو.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو نورې پوښتنې در سره شریکې کړم، د ځنګلونو په ارتباط داسې ویل کېږي که چیرته ځینې میوهدار ونې لکه چارمغز چې په کونړ کې وایي ښه نتیجه هم ورکوي یا لکه د جلغوزو ونې چې حاصل لري او دا ډول ونې په غرونو کې ډېرې کېښودل شي نو خلک بېنه وهي او حاصل به اخلي، هم به له دې درک افغانستان ته عاید په لاس ورسي او له بلې خوا به د چاپیریال هم خوندي پاتې شوی وي. په دې برخه کې څومره کار شوی دی او څه اراده ده؟
بله، د خوا په نسبت باندې اوس ظرفیتونه زموږ د حقینو زموږ د زراعت د کارمندانو فوق العاده لوړ شوي دي. خپل عام خلک هم اوس په دې پوه شوي دي چې ځنګل وهل اصلا په حقیقت کې د انساني وژنه ده، یو ناورین رامنځته کوي. دوی هم د ځنګل د وهلو اوس ډېر مخالف دي، پخوا دا ظرفیت نه و، دا نظر وجود نه درلود. نو د چارمغز چې وروسته له نورو بوټو نه طبي بوټو نه چارمغز بهترینه وچه میوه ده زموږ د کنړ او په سالانه ډیره زیات چارمغز کیږي او پروسس کیږي او خارج ته استول کیږي او مونږه سالانه یو خاصه برنامه چې د زراعت وزارت په چوکاټ کې د ان ایچ ایل پی په نامه باندې یو اندازه پیسې همیشه ځانګړې کوو چې نوې چارمغز یو کړو پخوانی چارمغز یا وی مراقبت وکړو. جلغوزي هم کم اندازه موږ لرو، د پستې بعض باغونه مو هم شروع کړي دي، په جلغوزو باندې هم لګیا کار کوو. حتی د سترسو باغونه لرو چې علاوه له دې نه چې کنړ لپاره بسنه کوي نور ولایتو ته هم صادریږي. لیمو، نارنج، مجموع کې د سترسو خاندان، مڼې هم دلته رواج شوي دي اوس په کنړ کې. حتی انار خلک اوس خري کوي. نو خلک د پخوا په نسبت باندې اوس ظرفیت لوړ شوی دی، اقتصادي وضعیې ښه ده، خلکو ډېره مخه زراعت ته کړې ده. حتی دا خلک مالداره دي، د مالدارۍ په بخش کې هم موږ د دوی لپاره د شیدو درې غټ مرکزونه د شیدو د پروسس لپاره جوړ کړي دي چې تر اوسه باربادارۍ ته نه دي سپارل شوي، چې یو مو په شیګل ولسوالۍ کې دی، یو په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو خپل په مرکز کې دی. نو په دې سبا هر څوک چې شیدې ورنه په کورو کې ځکه کېږي د مرکزي چوړي ان ته پروسس کیږي او هغوی بازار ته عرضه کوي. نو موږ د پخوا په نسبت باندې په زراعتي بخش کې د ځنګلونو په حفظ او ساتلو کې زموږ خلک د حاقین فوق العاده اوس ښه دي.
ډېر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د کونړ په اړه پوښتنه، نظر یا وړاندیز لري، د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ټلیفون شمیرې د 0992-203-544 بل شمیره د 0928-225-55 د افغان بسیم د 0913 شمیرې لاره هم اس ام اس راستولی شي او ک انټرنیټ لری زموږ د سکایپ ته د radio.azadiradio.azadi اوریدونکو د ټلیفون لاره لرو خبري وکي ازادي رادیو
سروان صاحب جاوید افغان د کونل سرکار ورسواله کوچانه زیرینه
مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب د ډاکټر صاحب د سلام کوم او ډاکټر صاحب نن پښتنه دادا دل دادا هغه نور سروان صاحب
bale bale ستاس خبري اورو
هغه ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې د سرکار ورسواله د نو پاس لار چې دا داخله شوې ده مې نظامیانو پر مخ مونږ غواړو چې ډاکټر صاحب سره د یو جرګه یا هر د لارې نه کوي چې دا د پاکستان ته داسې خلاص شي چې مونږ د عوام اخوا ته واوړو ځکه مونږ هلته یو ساعت کې پاکستان ته رسېدی شو کوم مریض اړو کو همدسې جو مخکې دا لاره زمونږ د عوامو پر مخ خلاصه او یو راته دا مشکل حل کړي دویم مشکل هم د کونل دا دی مونږ چې کله عوام هلته ویزو نه لاړ شي ننګرهار د کونسلګرۍ له هلته دستره دومره یو بې نظمي زمونږ کېږي چې د ان زنانات څنګه چې غسینګری مال دولت یو وخت نه ورکوي وی یا دیږي چې دغه مشکل لا ده د ویزو حل کې دوه وخت نه شوي
صحیح سو
او درې ما پښتنه کاروان سره ډاډ سم نه دادا چې موږ ته د کونل د غوګل رو ارته لرو خو مګر دا کونه کلو نه وشو وعده کیږي رئیس جمهور هم کوي ولی کله منظور شي کله به ته واپس شي دغه بغات د سره څخه د بن غم موږ ته وږي
صحیح سو ډیر مننه کور ودان سلامات اوسې بس درې پښتني بس دي نور اوریدون کوم پرېږدې چې پښتني وکي سلامات اوسئ خبري وکي تاسو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب د مال والی صاحب نه دا پښتنه د عبدالله خبرې کوم لوګر نه چې دغه د کونل لرګي وصل کیږي کې مخنیوي سوای ده
bale عبدالله صاحب
یې مو ته یې کیږي چې بیا د شنه کې دوه د پاره کنن دیږي
bale bale
او بل هغه دا انجنیر چې مر شو
البته ستاسو ډیرو پښتنو جواب هم ویل شوی دی تر به هره پوری خیر بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
الحمدلله باوري د هلمند ولایت څخه میجن سوال
مهرباني باوري صاحب
ما دا دا غوښته پښتنه ده چې کله د د کونړ په هغه باندې راکېټونه وري دا هغه ځای مته وري تجارت سره وای او دی وای چې دا یو نیو لسواري ساتلن د کونړ ویو لسواري ساتلن تجارت دی وري
صحیح سو مننه خیر مننه لته څه خبر اوریدون کې له روزان معرفي کې خوشاله بشو چې د کونړ وسیدون کې ټلیفون مو کې او خپل مشکلات مطرح کې مهرباني
السلام علیکم سره سلام تاسو باندې کوم چې افغانستان ټول شي په خلکو سلام علیکم وړاندې کوم
سلامات
تاسو ښه دي هغه څنګه خبرې کوم د جلال آباد نه
مهرباني ارغستانه صاحب
وا خو پښتنه دا د وایي صاحب چې پاکستان هر وخت دې په خاور باندې توغندی را وره یو دې قرار لا سرزنه ورته ناشې زنه ته څنګه دا ولې دې کجل شنه نه ونه وي غوړي چې نه ګرځي ور پرېښو پاکستان دا ورته ناشې
صحیح سو
ما دا غلنه پښتنه دا
کور ودان یو اوریدون کې بل مخلو بیا به ورشو شاغلی ډاکټر بیدار ته مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شاله کنه ولای ته خبرې کوم
مهرباني مهرباني صاحب
زما په تر هغه چې ډاکټر منځه پوښتنه ده چې یو د کونل د برېښنا باره کې چې مطلب دی چې بند تکمیل دی یا مطلب په نږدې وخت کې به مطلب برق تاسو سره یو د کوم معلومات ورکی او دویم دا چې د لرګي همیشه راشپاخ روان دي د دې لارې نه نو دا څه لږ وضاحت ورکی چې دا څه موضوع ده
لرګي چیرې روان دي تاسو وضاحت یو څه ورکی
لرګي دا څه روان دي صاحب چې دا دې د شپې له خوانه روان وي سره نه پوهیږي چې چرته دي د وګړو د خوانه کوم دي لپاره مشخص شوی دي کنه دا معلومات له ګولس ته وتی دا مهرباني
صحیح د شپې له خوا له کوم ځای نه چیرته ځي په موټر کې ځي په تش کې ځي له کومې سیمې ځي یو سیمه هم وازه
موټر موټر صاحب رواني په سړک باندې ټول شو د شپې له خوا نه ارس په مطلب یا بلس ورځې یا تیر ورځې بعد کله وای چې انسان پلان کوي معنی چې پلان کوي معنی چې
صحیح ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو بیا هم وروسته نوبت درکو سم د ډاکټر صاحب ګل محمد بیدار د کنړ د مرسیال والی نوبت دی ډاکټر صاحب پوښتنې تکرار کوم او کوم په یاد دي
ما یاد
ډیره ډیر ښه
جاوید افغان ور د کوچیانو له بیلې نه درې پوښتنې درلودې چې یوه پوښتنه یې د نواپاس له لارې په ارتباط وه واقعا درې میاشتې مخکې زموږ امنیتي ارګانونو یو تشریح کې وسایي سره وکولی شو عملیات یې وکړه په نواپاس لاره باندې او دغه منطقه آزاد کړه په دې نواپاس کې شپږ سوه کورنۍ اوسېږي اوه کلي دي چې کاملا دا تخلیه وه او موږ زمینه مساعده کړه اعلان مو کړه چې څوک بېرته دي د هغوی لپاره مو کوبکونه غذایي او غیر غذایي مواد شلټرې ټول امکانات ورته برابر کړل چې تر اوسه پورې یو نیم سل کورنۍ تللي او د نورو کورنۍ لپاره مونږ زمینه مساعده کړې د دوی وګړي ته خپلو کور کلي ته ځي او هغه خپلې منطقې به ابادوي پوښتنه یې دا وه چې د نواپاس د لارې په ارتباط مونږ یو کمیشن ټاکلی د رئیس د شورا ولایتي تر ریاست لاندې دا مو ننګرهار ته ولېږئ هلته د پاکستان له قونسلګرۍ سره د اړوند خبرې وکړې چې زمون خلکو ته یا کونسلر راولېږي په کونړ کې چې دلته ویزې توجیه شي او یا دغه لاره به تخلاص شي او زمون خلک وکولی شي په تذکیرو باندې تر پاکستانه پورې ولاړ شي وراشي او دغه د صادراتو وارداتو موضوع هم پکې مطرح شو هغوی جواب مثبت وو او خپل دغه گزارش مو وزارت خارجه له طریقه ریاست جمهوریت ته لیږلې ده او دغه مناسبه به زمونږ له خیره په کابل کې کیږي او زه د خپل همتنانو ته اطمینان ورکوم چې دا مشکل حلیږي دا لاره به خلاصيږي او موږ به ان شاء الله دغه د نګران کنسولګری چې هلته واقعا افغانان په لاین او په صف کې ولاړ دي کډال خلکو ته نوبت نه رسیږي سره له دې چې والی د ولایت شپږ دفعه له نګرانو والی سره د پاکستان له کنسولات سره هلته کېناستو خو دا مشکل حل نه شو دا مشکل به ان شاء الله موږ د نواپاس په طریقه مستقل حل کوو دریمه پوښتنه د کنړ د اوبو د سورتاق د بند جوړولو موضوع وه دې ورور ته دې اطمینان ورکوم چې د څاګي بند چې درې سوه پنځوس میګاواټه برق ور باندې تولیدېږي د دوی دا سروې او ډیزاین د تدارکاتو ملي کې ده او په تدارکاتو ملي کې به په راتلونکي کال کې خلاصېږي او عملا یو نیم کال کې به د دې سروې او ډیزاین کېږي او دلته به بند شروع کېږي خو د دې په څنګ کې د مناګي برېښنا بند چې دوه نیم میګاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی په دې پنځه لس ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او ان شاء الله برق به د کنړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي او عین حال کې وارداتي برېښنا هم را روانه ده هغه به د کنړ او ننګرهار په لارو کې چې نورې ولسوالۍ دي لکه څوکۍ نارنګ نورګل کنړ خاص سرکاڼو دوه ولسوالۍ ته به هم ورکول کېږي عبدالواحد ورور چې لوګر له تماسي ولای ورور لرګي په خوا وهل کېدل اوس زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کنړ ځنګلونه موږ کلک ساتلي دي په دې مورد کې مو اتیا محلي شوراګانې جوړې کړې د ریاست زراعت په تشکیل کې هغوی سره همیشه زموږ برکې روانې دي هغوی ته مو طرزالعمل لېږلی دی همیشه له دې نه ډېره جدي څارنه کوو او په دې اړوند باندې مو په لسګونو خلک نیولي دي محبس کې بندیان دي او ان شاء الله اطمینان درکوو چې د کنړ د ځنګلونو ساتنه دا زموږ په اولویت کې دي او هغه انجینر چې مول شو هدف یې ناکامورا وو دې ورور ته وویل چې ناکامورا یو ملي شخصیت وو د افغانستان لپاره متعهد وو او خدای دې وبخښي نو زه افغانان لر و بر ټول باندې خپه دي دا کنړ کې دوی سړي پروژې نه درلودې په ننګرهار کې درلودې په ننګرهار کې پروژې او څه ناتمامې دي د هغه په عوض باندې جاپان یو بل څوک قرباني شکلی دی ان شاء الله هغه پروژې به تکیلېږي باوري صاحب له هلمند نه ورور ته وایم د راکټونو په ارتباط نو مخکې مو ویلې چې راکټونه خو راځي او دا چې حکمتیار صاحب په دې ارتباط باندې په کمپاین کې راغلی وو واقعا هم شیګل لو سوالی ته د منطقو پورې ولاړ دی اته چې د منطقو ته لاړ شي هیڅ فکر نه کوي چې دیب هلته ولاړ شي د امنیتي محدودیتو په اساس اما هغه یو مجاهد سړی دی خلکو سره همکار وو او خپل کمپاین آزادانه وکړو امنیت دلته ښه دی دا چې د پاکستان راکټي بریدونو په مقابل کې نظر وکړو یا یو لکو دا د شخصي نظر دا باید نور لږه وپوښتل شي خوشحال په نامه ورور پاکستان هر وخت توغندي وروي او موږ ورته ناست کې ورور موږ ناست نه یو یو سلو دس کې د کیلومتر سرحد موږ لرو. خاخوا ته زموږ پښتانه دي، زموږ ورونه دي، دېخوا اخوا قومونه دا سره د تره زامن دي، دا سره خپل دي، او دوی راتله ورتله لري. دا زموږ خلکه خوا ته ځمکې کورونه لري، هغه خلک دې خوا ته لري. نو دوی زموږ خلک ولي بل مقابل موږ باید خپل خلک خوا ته ونه ولو، او که کله هم کله کله داسې مجبوریږو زموږ په پوستو که خپله پاکستانیان حمله وکړي، موږ مستقیمه د دوی پوستې همیشه وشتلی دي، تلفات مو ورته اړولي دي. یو ښه مثال تاسو ته په نړۍ کښې د دو کلام جنګ ښیم چې هغه جنګ جګړه مو وګټله، د دوی پوستې او تاسیسات مو پرېنښودو، دوی ته مو تلفات واړول، اوربند هم د دوی لخوا پیشنهاد شو، فعلاً اوربند موجود دی، مشکل سره حل دی. د کونړ د برېښنا په ارتباط باندې د ورور هغه وکړې، هغه مو مخکې تشریح کړې، او دا د لرګي په ارتباط کښې دی وایي چې هره شپه لرګي ځي وروره، لرګي تلل بند دي، دا قاچاق دی. 2000 متره مکعب لرګی یو ځل رئیس جمهور وغوښت، د شانداره قصرونو د امان الله خان د وخت دغه دي رغولو، لکه په دې جمله کښې د تاجبیګ قصر دی، دارالامان قصر دی، دغه قصرونو ته چې دا سل لارۍ کېږي دا مو ور ولېږه. 2000 متره مکعب لرګی دوم دفعه وغوښتو، هغه مو هم یو څه اندازه ور ولېږه. بیا او په څنګ کښې دلته یوه فابریکه جوړه شوې ده چې هغه تصویر د شورای وزیرانو لري، احکام پکښې موجود دي. وخت نا وخت له نړۍ له نورو منطقو نه دغه لرګي د فابریکې ته راځي، په فابریکه کښې پروسس کېږي، هغې نه فرنیچرو میزو مبلو فرنیچرو کړکۍ دروازې جوړېږي. اما تر اوسه پورې د دوی را صادرات بازار ته راوتلي نه وي، خو اوس دا فابریکې نوې په کار باندې آغاز کړی. غیر له دغو موضوعاتو نه هېڅ چا ته مو اجازه نه ده ورکړی چې حتی یوه دروازه، یوه کړکۍ، یو سلیپر څوک انتقال کړي، او دا مو په قاچاق کښې نیولي. په دې اړوند مو ډېر خلک بندیان کړي دي، او زموږ مبارزه په دې اړوند نه روانه ده.
بله، ډېره مننه. اوس هم څو پوښتنې چې د سړکونو په ارتباط یې وه زموږ اورېدونکو د افغان بي سیم د 3 شمېرې له لارې رسولي دي. ګوهر علي د غازي آباد له ولسوالۍ څخه وایي، زما پوښتنه دا ده چې ولې د غازي آباد سړک خام دی، هر ځل تاسو وعدې کوئ چې دا سړک منظور شوی دی خو کار نه پرې شروع کېږي. حمیدالله حقیار له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي، وایي له مرستیال والي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د بند شاید بند شاهي لار د خلاصولو لپاره څه پلان لري او کنه. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د کونړ او نورستان لویه لاره لارې د پخولو لپاره کوم پلان شته او کنه. مهرباني.
بلې ګوهر علي ورور، د غازي آباد نه واقعا هم دغه لاره پخوا د اطلاف قوتونه چې دلته وو دریم درجه سرک دوی یو قیر اچولی وو، وروسته چې دوی ووتل دا لاره بنده شوه. 10 کاله مکمل دا لاره مسلسل بنده وه، او په دې ځای کښې مخالفینو د سړک د غاړې ماینونه کېښودل، او دا لاره یې ډېره خرابه کړه. سیلابونه پرې راغلل، موټر پرې نه تلل، نو خلک ډېر ورسره په تکلیف وه. خوشبختانه شپږ میاشتې مخکې موږ بیا یو عملیات وکړو، او دا لاره مو هلته مو پوسته ګزاري وکړه، دا لاره مو اوس خلاصه کړې ده. او د خطر مو انجینران له کابل نه هم راغوښتي، د فواجهګې په چوکاټ کښې یو سروې او ډیزاین شوی دی، او پروژه مو ورته جوړه کړې ده، منظوري هم راغلې ده. نوي کال په بودیجه کښې نیول شوی، دوی ته اطمینان ورکوم چې په نوي کال کښې له خیره انشاءالله دا کار دا سړک شروع کېږي، ترمیم چارې، او دا به پخېږي خامخا. حمیدالله خان دانګام نه د بند شاهي یوه لاره ده چې پاکستان ته دي، هلته اوس مخالفین دي، او هلته د جیش محمد خلک دي، تحریریات دي، او رښتیا هم هلته موږ څو دفعه عملیات کړي، دا منطقه مو ترې ونیولې، او بیا بېرته پاتې شو، ومو نه شوی ساتی. په راتلونکي کښې موږ مصمم یو چې دا منطقې تفصیلي عملیات کوو، دا منطقې نیسو، او دا لارې د خلاصي په خاطر به بیا موږه لکه د نواپاس په رقم موږ له پاکستاني خواوو سره ډیپلوماتیک اړیکې نیسو، له هغوی په ارتباط به خبرې کوو، او دا لاره به انشاءالله که هغوی ومنله موږ مصمم یو خلاصوي خامخا. ساپی صاحب د کونړ او نورستان د لارې په ارتباط وویل، مخکې مې هم یادونه وکړه، دا لاره له نورستان له خوا نه قیروزي شروع شوې ده. امنیت د دې لارې اوس د پخوا په نسبت ډېر ښه شوی دی، عادي خلک هم نورمال رفت آمد کوي. حتی والي قومندان رئیس امنیت د نورستان د شپې 11-12 بجې موږ سره په تماس کښې، په همدې لاره باندې عادي ځي او راځي. یعنې وضعیت اوس ښه دی، او د کونړ له خوا نه هم کوشش کوو چې په راتلونکي کال کښې بودیجه په نظر کښې نیول شوې ده، او نوي کال کښې به انشاءالله له دې خوا نه شروع شي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکړي یا د اسکایپ له طریقې موږ سره تماس ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار مو میلمه دی که د کونړ په اړه پوښتنه لري پچیره بیا د کونړ اوسیدونکي که پوښتنه لري نظر لري نو له موږ سره دې تماس ونیسي. مهرباني کوئ.
مسیح الله د کونړ ولایت د پیښې درې.
مهرباني کوئ مسیح الله صاحب.
د پیښې درې په اړه یو پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه. دا تقریبا ډېر وخت وشته شبکې باندې دي او افغانستان کار کوي نو هېڅ شبکه کار نه کوي.
درست.
ما تاسو د دغې باره کې تاسو وکړل
دا ستاسو راډیو هم ډېر الوړ را دی هم مشکل جوړ کړی دی. خیر پاینده کې کوم له موږ سره تماس دی وو راډیو ټیټوي یا تاسو له راډیو لرې کیږئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. غلام العادل هم له کونړه.
مهرباني صاحب.
بلی صاحب دا ګل محمد بیدار صاحب دی خو اوده صاحب دی دې چې دا مخکې وویل چې دا د تاګي د برېښنا بند چې دی د دې ډیزاین نه په یو نیم کال کې وشي او فل حال چې دی دا د مناجي برېښنا بند چې دی دا تیار دی او په شل 500 ورځو کې به دا بر ورکي. مونږ چې مخکې به د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې کوم چې هغه د داود خان د وخت برېښنا بند چې دی دا هغه برق چې وو د دې والي نه مخکې ښه برحاله برق ټول کلي ته ورکړی وو بازار ته ورکړی وو کله نه دا والی راغلی دی هغه شته برق موقع دي شوی دی آیا شته برق موقع دي شوی دی نو د دوی نه مونږ دا تمه لرلی شو چې دا مونږ ته نور کار وکړي.
مننه مننه کور ودان. آینده کې کوم ټلیفون کوو لږ څه ماده بوسی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي او پوښتنه وکړئ. شو عبیدالله صاحب مهرباني وکړئ د کونړ په اړه څه پوښتنه لرئ؟ خیر تاسو پروګرام نه دی اوریدلی دوی په دې باره کې دوه وارې خبرې وکړې. له اوریدونکو هیله کوو چې خپرونه واوري که خپرونه نه یې اوریدلی نو بیا ټلیفون نه کوي. یو بل اوریدونکی مخلو بیا به ښاغلی بیدار ته نوبت ورکړو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه ده؟ خیر تاسو ټلیفون کیفیت سم نه دی اواز مو سم نه اوریدل کیږي. خیر نورې پوښتنې هم د افغان بی سیم داتا سوه اتل شمیرې له لارې اوریدونکو راستولی دي. دا به هم له خپل میلمه سره د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار سره شریکی کړم. ډیرو اوریدونکو داسې پوښتنې مطرح کړې دي چې هغو ته ځواب ویل شوی دی. مثلا د کونړ د امنیت په ارتباط، د داعش په ارتباط، د برق په ارتباط او د سړکونو په ارتباط. خو کوشش وکړئ داسې پوښتنې وکړئ چې نوي وي او زه هم له ډاکټر بیدار سره شریکی کړم. ور به شو ډاکټر صاحب بیدار ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې او کنه؟ مهرباني
وکړئ. شبکه د افغان میسیم رښتیا کار کوي، ټلیکام سلام کار کوي، دغه ایم ټی این او روشن دغه شبکې هغه منطقې چې تهدید دي د داعشانو لخوا نه چې دا باید هغه شي قطع شي. نو موږ اوس هغه تهدیدات نه وي له منځه وړي، یو څه دوی ویشتلې وې او اوس هغه مشکله حل کړی دی. وزارت مخابرات نه هیات راغلی و ساحو ته موږ لیږلي دي. انشاءالله په دوه درې هفتو کې به کار تکمیل شي او دا شبکې به بېرته فعال شي. هغې ته اطمینان ورکوو. روح الله په نامه باندې ویدین که بیدار یم او ویده نه یم، یخ یم، بیدار یم. انشاءالله د څاګي بند اطمینان ورکوو چې هغه د یو نیم کال کې په وبا کېږي. انشاءالله ټول مشرقي اعصاب اضافه کېږي. شاید موږ هغه پښتونخوا ته هم برق ورکړو. دا تعهد رئیس جمهور په کمپاینی انتخاباتو کې موږ کړی و. هدف یې همدغه باندې و. مناجی تیار دی، صرف د ټیسټ په مرحله کې ده. هغه ماشینونه چې راغلي دي له فرانسې نه په هغه کې یو پرزه لږ خرابه ده. موږ تماس کړو چې دا پرزه تبدیل کړو. نور استطاعته آماده ده. او دغه بله یو میگا واټ برق چې د داود خان د وخت په ښار کې برحاله و، دا د مغه څلوېښت کاله را په دې خوا چا نه و ترمیم کړی.
دما اوس د نوی والی د راتلو سره موږ دې ته متوجه شو، ډېر فشار مراول، حتی رئیس جمهور رئیس برښنا ته ډېر قاطعیت او جدي خبرې وکړې. په خپله پسې راغی په څلورو مرحلو کې دغه د داود خان بند چې دلته دی دا 300 کیلوواټو ته رسېدلی، یعنی تصویر وو. نو موږ فعلاً د دې باسازي او ترمیم شروع کړی دی. دا ورو چې دا دوه میاشتې کې موږ ته زړه تنګ شوی دی چې دا بندم له دا برېښنا به له موږ واخیسته. د ورور نه مې هیله دا ده چې راشي کانال وګوري، په کانال باندې ساختماني چارې روانې دي او نوې ماشینري مو هم هغه د تدارکاتو بخش یو څه وخت نیسي. تقریبا $2 میلیونه پروژه ده. دا به بیرته 1400 کیلوواټه ته رسیږي او دا به بیرته جوړیږي. نو په دغه وخت چې مار موضوع مطرح وي نو تدیره چې برق به کله کله به خوشي کېږي او کله به کمیږي. دا به د هموطنانو هیوادوال موږ سره مني. نو زما شکایت هم همدا دی چې دلته د نوي حکومت 13 کاله ووته، حتی په داخل کې مونږ یو میګاواټ برق درلودو، حتی دا چا نه و ترمیم کړی. نو زمونږ په راتګ سره نوي والی په راتګ سره عبدالستار میرزا کوال د ملي او غټو پروژو ته ډېره توجه ده چې په هغه کې د سیند د مهار کېدو پروژه ده، د بندونو د اوبو د مدیریت پروژه ده، د بندونو د MR پروژې دي، د ځنګلونو د ساتلو، د فابریکو د ځنګلونو د لرګیو د فابریکو موضوع، همدارنګه قیمتي کاڼي چې پخوا به د کونړ او د مشرقي کاڼي پاکستان ته تلل، هغه ځای به د پاکستان په نوم باندې تلل. اوس موږ مسلم یو چې د آسیا په سطح د قیمتي کانو د پروسس لپاره یو ډیر منظم او ښایسته ماشینري لګولی دی او یو ښه مرکز مو تر ایمار لاندې نیولی دی چې دا به د آسیا په سطح یوازینی مرکز دی چې خارجیانو داخلي هم برازیل د پروسس کېږي کاڼي د افغانستان
کله به دا بشپړی شي
د امریکا او دنیا ته دي. موزه مطمئن یم چې استفتام کړی دی د قلمي صاحب وزیر مالیه او سره له قواتو وزیر صاحبان راغلي او استفتا شوی ده. په دې اړوند مالی والی صاحب او سره له رئیس جمهور ځانګړی استازی سرګن صاحب په زیربناو کې دوی دوه دفعې امریکا ته هم سفرونه کړي او د دې پروسس شوي غلې به په امریکا کې ورته بازار پیدا شوی او مشینري یو څه اندازه په لاره دي له امریکا را انتقالېږي. نو ان شاء الله په یو کال یو نیم کال کې به دا بشپړېږي او عملا به بهرهبرداري ته سوار کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس بیا دې اوریدونکو ځینې پوښتنې چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لارې راستولې دي. اتل افغان اتل له کندهار لیکي وایي زما پوښتنه دا ده چې په کونړ کې د پاکستانی کلدارو د چلښت مخه ول نه نیسي. دغه پوښتنه ګڼو نور هم کړې ده چې ولې د پاکستانی روپیو مخه نه نیول کیږي.
جواب دا دی چې په دې ارتباط باندې متاسفانه زموږ په قوانینو کې د مجازات په نامه باندې چې دا خلک باید یا جریمه شي یا متوسط یا کوچنی قید تیر کړي متاسفانه څه نشته. خو موږ خپل آگاهي ټولو ولسوالیو ته، تاسو به د فیسبوک تلویزیون له لارې اورېدلې وي، ټولو ته مو آگاهي ورکړې ده. ټولو مو کانفرنسونه مو نیولې دي، مختلف اصناف مو راغوښتي دي. نو اوس موږ په داسې مرحله کې رسېدلي یو چې بعد لګیا به موږ څلور پنځه چکچک پوینټ اچو، داسې به هموطنان تلاشي کوو لکه د مواد مخدر لپاره چې تلاشي کوو، تر څو پورې چې هر څوک په کلدار راکړه ورکړه بند نه کړي. نو موږ به تعدیلي جزا چې هغه د کاروبار بندول وخت وخت لپاره، د هغه د دکان بندول، د مارکیټ بندول او یا توشیه ورکول، په دې طریقه به موږ دوی ته پر اساس کې ورکې ورځو کې موږ په نظر کې نیولې دي. اگر چې د پخوا په نسبت باندې یو څو هموطنان په دې باندې پوه شوي دي، ښه دي. خو د سل فیصده د بندېدو لپاره لومړی باید، چون زموږ مارکیټ د عمده فروشۍ ننګرهار دی، ننګرهار والی سره په دې اعتبار زموږ والی پنځه شپږ ناستې کړي، په دې اعتبار چې طرحې جوړې کړي، ننګرهار باید سل فیصده کلدار بند کړي. نو بیا تاثیر طبیعي ده چې په نورستان، لغمان او کونړ باندې هم کمیږي. نو څلور واړه والیانو ډېرې ناستې کړي دي. رئیس جمهور مشخص هدایات دي والیانو ته په دې اعتبار باندې چې په درې میاشتو کې خارجي اسعار او باندې راتله ورکړه باید مکمل په دې مشرقي ولایتو کې له منځه ولاړه شي، چې په هغې کې یوه میاشت وتلې، دوه میاشتې موږ نور لرو او ډېرې هڅې مو کړي دي. او انشاءالله زه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې په دوه راتلونکي میاشتو کې به انشاءالله موږ خارجي اسعار یا مشخص وایم کلدار دلته راکړه وکړه به بنده شي انشاءالله.
بله عزیز الحق لغمان ولایت لیکي وای د کونړ ولایت پوهنتون کوم پوهنځی لري؟
زمونږ پوهنتون 15 پوهنځی لري. زراعت پوهنځی لري، ادبیات لري، شریعت لري، حقوق لري او کمپیوټر ساینس لري. دغه 15 پوهنځی لري او هڅه مو دا ده چې په راتلونکي کې انجینري او طب هم مونږ پیشنهاد کړی دي، نو که مو کولی شو چې هغه معیارات پوره کړو
درست. ډیر مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنه وکړي، البته د کونړ په اړه. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورو جان، خاصه چې خط مخه او ساتخ دي
کور دی ودان. مهرباني لکم ځای خبري کوي، پوښتنه مو سره.
مننه. د کوز کونړ د هیوی ولسوالۍ مرکز کوټ نه خبرې کوم. د بیدار صاحب نن پوښتنه دا ده چې دا د زیری بابا پول چې دی دا چې خراب شوی دی، ډېر وخت وشو، موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو، موږ ویل کې د دې په اړه معلومات راکړي چې دا به کله جوړیږي.
ډېر مننه. سلامت اوسئ. چې لنډه پوښتنه مو درلوده، بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
مننه تروان صاحب ته محترم برستل والي ته سلامونه وړاندې کوم. سمیع الله مبارک جمله پکتیکا.
مهرباني مبارک صاحب.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې د موږ تاسو وینو په بعضې کسانو دا پوښتنه مطرح کوي چې دولت او ولس ترمنځ فاصله دا په کونړ کې د دولت او ولس ترمنځ فاصله کمه ده، شنو لږ ده او زیات ده؟
ډېره مننه. مشخصه پوښتنه کړي کونړ په اړه نه لرئ، نو خیر. بل اوریدونکو ته به ورشو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
والد صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه مزما د والد صاحب نه پوښتنه دا د پروان صاحب.
بله.
د کونړ د سیند اوبه اوس د پاکستان خوا ته ځي او که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه د پاکستان خوا چې پر دې ځای باندې حملې کېږي، دغه معلومات دوی کړی ده چې دا په څه خاطر د حملې کېږي د پاکستان له طرفه؟
صحیح. مننه. کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي.
محترم عصمت سروان صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
کشمیر خان گرملوالیم د خیبر پښتونخوا هریپور نه ستاسو سره د ټلیفون په کرښه وسلم. سلامونه او نیکې هیلې ومنې. د مرستیال والی صاحب نه ما یو لنډه پوښتنه دا ده چې کونړ په ولایت کې فرهنګي او ادبي ټولنې شته او که نه؟ شته او که یې څومره دي؟ او بل عصمت سروان صاحب له تا نه مې غوښتنه یوه دا ده چې د پکتیا په ولایت باندې کوم وخت پروګرام کوي په راتلونکي کې؟
ولې نه، څو وارې د پکتیا نوبت راغلی دی، بیا به هم راشي. سلامت اوسئ. اوس به ډاکټر صاحب بیدار ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ تاسو.
د ورور دې پوښتنې په جواب کې چې زیړی بابا پل د اطلاف د قواوو ته چې پی آر ټي موجوده وه، د دوی لخوا نه یو شرکت ته ورکړل شوی و تقریبا 15 میلیونه ډالر له دې نه زیاته شاید بودیجه وه، او د دې ډیزاین د دې هغه قرارداد هېڅ شی له افغاني خواوو سره نه دي شریک شوي. مستقیم د پیاتي لخوا نه شرکت ته پروژه ورکړل شوې، پروژه او بېرته د دې لخوا نه تسلیم شوې ده. او حتی که زه ووایم چې شاید په افتتاح کې والد ولایت په هغه وخت کې غوښتل شوی یا بس کله چې دا پل وغورځېده له جرایمي تنظیم نه وزارت داخلي نه هیئت راغی او ډېره هڅه وکړه چې په دې ارتباط باندې اوراق پیدا کړي چې کوم قراردادي دی، چیرته دی، حتی قراردادي خپل شرکت کنسل کړی دی، ټول افغانستان یې پریشا. نو دا واقعا جرم دی او دا یوه ملي مهمه پروژه وه. په دې ارتباط باندې د رئیس جمهور خاص استازی محترم سازمان صاحب رئیس جمهور هدایت ورته کړی و، هغه راغلی و، دا یې د خپل نږدې نه وکتو، پروپوزل یې ورته جوړ کړی دی او زه مطمئن یم چې په راتلونکي کال کې به د دې چارې هم شروع شي. هغوی ته اطمینان ورکوو. مبارک صاحب، د دولت او ملت ترمنځ د فاصلې دا چې دا یوه ملي عمومي خبره ده، خو په دې کې شک نشته چې اوس زموږ ظرفیت ډېر لوړ شوی نسبت پخوا ته. نو دا اوسنی امنیت هم چې په کونړ کې لرو، دا د دولت او د خلکو ترمنځ د فاصلې نه موجودیت دی. خلک مکمل له دولت سره دي، امنیتي قواو کې د خلکو زامن دي، اولادونه دي. موږ همیشه سلامي گزارشدهي مسابدهي خلکو ته لرو او همیشه مو په ټولو تصاویرو کې خلک سره شریک کړي دي. هیڅ نه مشکل له خلکو سره نه، الحمدلله. ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې وه چې آیا پاکستان امنی په مقابل کې داسې څه کوي او ولې کوي. نو دې کې شک نشته، دا هم مهمه موضوع ده. نو پاکستان خپل اهداف لري، یو د اهدافو نه دا دي چې دغه ځنګلزارې منطقې چې هلته نږدې زموږ کور کلی دي، دا خلک مجبور کړي وي وایي هلته خپل ترورستان ځای په ځای کړي تر څو دغه خپل سینه خادار را وړاندې کړي اوبو ته ځان نه ورسوي. خو موږ همیشه د دوی په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی، یو لیست هم دېخوا د راتلو ته نه دي پرېښي. موږ امنیتي او دفاعي قواوې خصوصا سرحدي قواوې هلته ځای په ځای دي، دوی ته اطمینان ورکړو چې موږ په مقابل کې خپل ځواب ویلی دی. تشویر خان نور پوښتنه کړې ده چې فرهنګي او ادبي ټولنې بلې وروره کونړ خو یو فرهنګي ولایت دی، دا د سید جمال الدین افغان ټاټوبی دی. دلته تاسو ته ووایم چې 80% ښځې او خویندې زموږ په مکاتبو کې درس وایي او 250% مو ماشومان دي. یو علاوه له دې نه چې یو غرنی ځنګلزار ولایت دی، نامیم په کې په اطرافو کې نسبتا شته، خو یو مکتب مو تړلی نه دی، یوه مدرسه مو تړلی نه ده. نو دلته ادبي ټولنې تر 200 زیاتې مدني او ادبي او فرهنګي ټولنې دلته وجود لري. کونړ د علم او ادب فرهنګ ځانګوره اطنا ورته ورته شروع ده، هر څه الحمدلله برابر دي. نورمال روان شي.
بله صاحب، اوس هم د څاوریدونکو پوښتنې چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې راستولې دي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکي، وایي په کونړ کې کومې رسنۍ فعاله دي؟ وحیدالله نادری د کندهار څخه لیکي، وایي د کونړ آب و هوا د کومو میوو او نباتاتو لپاره مساعده ده. او فضل کریم درویش له پکتیا د پکتیا له ځاځیاریوب لیکي، وایي آیا د کونړ په ولایت کې معدنونه شته او کنه؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب بیدار.
نو تاسو څه ته وایئ چې دلته سمې ډېرې فعالې دي، مدني ټولنې فعالې دي، انعکاس په نامه باندې تلویزیون، خصوصي تلویزیون لرو، د رښتینځو شتو زیاتې رادیو لرو، البته او سکتوري خصوصي له طریقه، همدارنګه ملي تلویزیون مو فعال دی، مجلې فعالې دي، او نور ادبي بهیرو بندارونه همیشه موجود دي، او منظم جلسات محور جلسات له ولایت سره لري، الحمدلله ښه دي. بل ورور پوښتنه کوي چې آب و هوا، یو میوه آب و هوا یې خو دلته مخکې ما د میوو نمونه واخیستل، دلته د اوس لپاره جلغوزه کم ده، خو آب و هوا یې ورته برابره ده. چارمغز، مڼه، انار، همدارنګه سیتروس، بهترین سیتروس دی. نو خیلی خلک په دې شیانو باندې اخته دي. د شو درویش روز د معدنونو نه پوښتنه کړې وروره، دلته معدنونه ډېر زیات و. ذکر رئیس جمهور مشخص هدایت والی د ولایت او خپل زیربنا او مشاور ته وکړي چې د افغانستان په سطحه د معدنونو یا د قیمتي کانو د پروسس مرکز باید په کونړ کې جوړ شي. نو دلته نفرایت، کرومایت، بیروج، مختلف معدنونه دلته وجود لري وروره، او دلته به پروسس کیږي په راتلونکي کې، او انشاءالله آینده به د آسیا په سطحه باندې روښانه کړي.
بله صاحب، ډیره مننه. په دې وروستیو شیبو کې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو، که د کونړ په اړه پوښتنه لري نو تماس دې ونیسي او لنډه پوښتنه دې وکړي. مهرباني صاحب.
سلام علیکم. سلام صاحب، د نورستان ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
د ماوین صاحب ولایت نه دا پوښتنه لري، لکه څنګه چې وویل چې د څاګي بند برېښنا موږ کوزو پښتونخوا ته ورکوو، ویل چې دا دومره اراده هم لري، نو د مرکزي دولت دغه مشرقي ولایت والي صاحبان ولې دغه د کونړ اوبو نه ښه مدیریت نه کوي؟ روان صاحب، دغه د ماوین صاحب نه سوال دی. زما
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبري وکړي. مهرباني که خبرې نه کوي بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، تاسو خبرې وکي.
سلام علیکم سروان صاحب.
مهرباني کوي عبدالواحد مدقق صاحب.
مدقق نه، ما خالد یقان ما هغه دا جماعه پښتنه پاتې و.
بله،
چې په هر مسوالی هر ولایت کې د تذکرې په سر پیسې واخیستل شي ټولې شي، او دا والی صاحب تر ولې ګل چې ټول افغانستان ته به برېښنا ورنه کړي، چې
خیر تاسی البته پوښتنه نه لري مننه لټول اوریدونکو څخه ور بشو بیرته ډاکټر صاحب بیدارته بیدار صاحب اوریدونکو چې له نورستان څخه ټلیفون کړی او کوغوی ته ځواب وایست
ورور ته وایم چې د مشرقي ولایتو څلور واړه والیان خصوصا زمونږ والی د اوبو په مدیریت کې ځانګړې تجربه لري او قاطعیت او جدیت یې ډېر روښانه دی نو موږ اوبه انشاءالله مدیریت کړي دي نو همدا علت دی چې د په راتلو سره دواړه خواو ته بولډروالونه مورته جوړ شو او د ساجي برېښنا بند سروې او ډیزاین چارې هم شروع شوې وارداتي برېښنا هم را روانه ده د داود خان په نامه باندې چې برېښنا یو میګاوات هغې ترمیم چارې هم روانې دي د مراجي بند چارې چې بندې وې هغه توقف وې هغه ته مو هم ډېر سرعت ورکړو فشار به راوړو مرکزي حکومت له طریقه هغه هم تقریبا بشپړې شوې نو موږ مصمم یو سره لري چې دا اوبه شاید یو سیاسي مشکلات هم ولري خو هغه سیاسي مشکلاتو هغه مرکزي حکومت ته پرېښي د وزارت خارجې له طریقه به رئیس جمهور هم په دې بحث کې مصمم دی جدیت لري لا هغه مشکل به نه راته حلوي نو ان شاء الله اوبه به مدیریت کیږي
او موږ امنیتي ستونزو سره خو مخامخ نه یستي بندونو په برخه کې ځکه چې په نورو سیمو کې کله چې بندونه جوړیږي نو حمله پکېږي
موږ تر اوسه دغه د مناجي برېښنا بند د پیچ د درې په شین باندې جوړ شوی چې دا د پاکستان پورې تړاو نه لري دا 20 میگاواټ او دغه د داوود خان بندم چې دی دا اوبه چې کانال موږ راوستای دی دا خانه یو میگاواټ دا د پیچ د اوبه باندې جوړ شوی او غټ بند چې د چاګي بندې هغه د کولر پښین باندې جوړیږي دغه سرویو ډیزاین چرچاره د یو تدارکات ملي نه خلاصي کې نوی کال کې به شروع کیږي نو ګورو تر اوسه پورې په کوم کوم تهدیدات سره مخ شوی نه یو خو زموږ وینم چې هغه مشکلات شاید مرکزی حکومت په پاکستان سره حل کړی شي
ډیره زیاته مننه د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه جو دوام لري
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرب haskra pa jalan kalmar بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پسی اے ماک نورستانی خیر غزب راہ میں تیز باش گجر